سلامونه. د کابل هوا ورځ تر بری د ککړې دو په حال کې د چي دغه خارو سیدونکو ته یو شمیر روغتي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د بو پاړه ویل کیږي چې په سلو کې 80% زهرجن دي. همدارس موزیرا غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شتاو موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه سکړې د حقیقت سده د دیونه په خبرونه کې پم دې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرسل عبدالولی مدقیق لموږ سره په خبرونه کې ملمه دي. مدقیق صاحب ستړي وشي. مدقیق صاحب که پیلې لدینه کوچه لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته ده. په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راخي د 600 تر 800 پورې. یعنی دا یو زیات تغییر د سیمو کې ګورو. ولې اوس د کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راخي، ولې د 3600 سیمو مخکې ارقام درودل، د یو بهبودي ښی علت دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنې مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسېدلی.
ولې
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده. یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي، ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره یې باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سا کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سا کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسو ورته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقی صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په سلو کې 80% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه دي؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده، بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته، چې کله تاسو اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت دا داسې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا داسې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرفت د فاضلاب تصفیه کړي او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کړي، دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه هم په هغه شکل څه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي، ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي، ولې دا داسې نه داسې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویلې چې دغه اویا فیصده سلنه چې چا ورته ورکړې ده، زه کاملاً د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسې ورته پالیسي ورکړې، پلانونه ورته ورکړي دي، د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلاً څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده، ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکاً او عملاً ځي ساحې ته عملی کارونه سي موږ په دې ساکي کړی دي. زه درته ویلې سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوست. مخکې دې سي زه په سنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوی ته موږ لومړیتوب ورکړه، بل اخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی غازي شوي دي، خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس د اقل دوی له غاز استفاده کی. دا یو دا حق ده، دا یو یو بهبودی راکیده، یو مثال یو بیلګه.
مدقیق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي، د عملی کارونو یادونه کوي، خو ورس تر بلیم هوا د ککړې دو په حال کې دی، ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسو په تنگ محیط او ماحول کې په ګڼ شمیر باندې اوسیدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، د په طبي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي. خاري توسعه سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کوم په دې ساکې چې کوم قوانین دي، کوم مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کوم برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکوي شریکي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري، بلاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي، هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، هم په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې، ولی ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري. یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولی د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ. یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولرئ، او خپلې برنامې او پروګرامونه په هغه دید کې انکشاف ورته ورکوئ. نو دا داسې په اتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملیږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعضې ادارات شاید ستونزې دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت ونه لري، یا کافی امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافی کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پوښتنه وکړي، وایي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنی تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولی کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هیوادوالې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلی. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څه کله مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې، د هغې د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسولیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره، یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجودې دي. موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس را کم شوي دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه هوا او هوا لرې کوي، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کنی موږ اضافه له څلور دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاو نه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال چې دوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسې پذیره دي د ککړې هوا په مقابل.
د روسي پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری، فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا د په وګده محل باندې فکر ورته وکړو، دغه ترې برنامه سي وسی موږ لرو، د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې دا ډېر زیات موثر دي، دا ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب، کور مو ودان.